وخت د غرمې 12 بجې دا مشال رادیو دا په روانه خبري غړې کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم اوریدونکو د پدې خبرونه کې را سره د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه دي تبصرې لرو همدارنګ په نورو موضوعاتو باندې په روانو چارو باندې بحث تاسو معلومات درکو خو د دې هر څه نه وړاندې د دې محل خبرونه درته زما همکار مجید بابر باندې کوي
مشال د خبرونو سرټکی د فاټا قبایلی مشرانو پارلماني غړو د روانې میاشتې په 14 نیټه اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت زلزله د پلو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاري کړي دي. په ترکی کې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پارلماني ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې. مشال د خبرونو تفصیل د قبایلي سیمو سیاسي مدني او پارلماني مشرانو ویلي دي چې د روانې میاشتې په 14 نیټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناشته کوي. تیر ورځ د خیبر قبایلي سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړه شوې غونډې ته د وینا پر مهال د فاټا د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وویل
حقوق غړم چې څنګه نورو پاکستانیانو وي نو بیا راوچا خپل حق لا او د خپل حق لا چې په کوم ځای کې زه وغواړم چې زه سلو غواړم چې ته زر موجود وي چې زه زر وغواړم چې ته یو لاک موجود وي.
د دې غونډې مقصد د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه په پارلمان کې د آئینی بدلون په اړه د هغه ترمیمي بل لپاره ولسی او پارلماني ملاتړ ترلاسه کول وو چې د پارلمان په سیکریټریټ کې جمع کړل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د دلدلو د پلو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاری کړي دي چې د یادې صوبې په 12 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. د سوات سره تعلق لرونکي د واکمن ګوند تحریک انصاف پارلماني غړي امجد علي په دې اړه مشال ریډیو ته تېره ورځ وویل
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د دې شهر ډیسټریکټ د ډي سي انډر نو ان شاء الله هغه کې به کمیټي هغه به قاعده خبره قاعده د بینک طرفه نشل بینک نه بغوت چې کومه ملويږي او ډیټا چې کومه ده هغه مونږ کلیکټ کوو او د ټیمونه دي د ارمي ټیمونه دي ټینټ او پټوار والے دي تحصیل والے نو ان شاء الله چې کوم کسان مستحق دي هغه د باقاعده د هغه په اکاونټ باندې چې پیسې دي.
د تیر میاشتې په شپږویشتمه نیټه راغلی دلدلې د خیبر پختونخوا ګڼ شمېر سیمې وځپلې او په سوونو کسان یې ووجل او جوبل یې کړ. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون تر سره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سلو کې د 9% رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د یو کم 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند هم دی د ترکی د پارلمان له 1550 څخه 315 خپلې کړي چې د یو ګوندیز حکومت د جوړولو لپاره کافي دي. د کوردستان د خلکو د ډیموکراټیک ګوند پلویانو چې په پارلمان کې د سوکو د ترلاسه کولو لپاره لازمی په سلو کې لسرای ګټلې د انتخاباتو نتایج خواشینوونکي بللې دي. د پخوانی مشرقي جرمني د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ګوان تر شابو فسکي چې د مشرقي او مغربي جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانیستو اعلان یې کړی و پرون د 18 کالو په عمر کې مړ شو. د شابو فسکي مېرمنې ارینا شابو فسکي د جرمني خبري ایجنس ډي پي اي ته وویل نوموړي پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې ساه ورکړه. ګوان تر شابو فسکي د ختیځ جرمني د کمیونست ګوند سیاسي بیورو غړی و. د 1991 کال د نومبر په 9 نیټه هغه تاریخي پریکړه چې له مخې ختیځ او لویدیز جرمني سره یو ځای شول او برلین دیوال ړنګ شو اعلان کړه. د شابو فسکي له دې اعلان سره د ختیځ او لویدیز جرمني بیلتون ته د پای ټکی کېښودل شو. د تیرې میاشتې په 1 نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غورځېدو په پلټنو کې شامل یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې ترې څرګندېږي د الوتکه په هوا کې ټوټې شوه. د روس د هوا بازۍ د کمیټې مشر ویکتور سوروچینکو تیره ورځ وویل چې د الوتکه په هوا کې ماته شوه او بیا یې ملبه په 40 مربع کیلومتره علاقه کې خوره شوه خو زیاتوي چې دا ویل به د وخت مخکې خبروي چې د دې الوتکې د راغورځېدو تر شا څو وجوهات وو. د الوتکه د تېرې میاشتې په 1 نیټه د مصر د شرم الشیخ سیمینا روسي ښار سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د مصر د سینایي جزیرې د عرش ښار په حسنا کلي کې راپرېوته. په دغه الوتکه کې سواره ټول 211 مسافر د دې پېښې له امله ووژل شول. اسلامی دولت وسوال ډله داوه کوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکونکو سره د خپل یو ملګری وجلې ده چې د دغه ډلې پر ضد مبارزه کوله. د یاد لري لخوانن په یو خبر شوی بیان کې داوه شوې ده چې دوی د تیرې میاشتې په 10 نیټه د ترکی په سانل عرفا سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړي ده. د شامی فعالانو د سارنې ډلې ویان وای چې دغه دواړو مړي د فارس حمادي په کور کې د هغه یو ملګری د تیرې میاشتې په 10 نیټه وموندل. دغه ویان زیاته کړه چې د دې مخکې هم د دوی فعالان په شام کې دننه وجلې شوې دي، خو دا اړوم به ځل ده چې د ملک نه بهر د دوی کوم یو فعال ووجلې شو. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټ خو به زموږ د همکار احمد الله نه وره.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 105 روپی 13 پیسې اخستل کیږي او 105 روپی 75 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 105 روپی 50 پیسې او 114 روپی. یو پاوند 105 روپی 50 پیسې او 112 روپی 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپی 55 پیسې او 28 روپی 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 80 پیسې او 20 روپی 95 پیسې. یو افغاني 1 روپی 25 پیسې او 1 روپی 55 پیسې او 203 اتیا ایراني ریاله په یو پاکستانی روپی خسته کیږي او 216 غتیا ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد د پیښور په یو نیم ځای کې وریاځي خوريوي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 1500 زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم 1400 زیات نه زیات دریش او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 13 ډیګري سنتي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو ویش په پاتې خبرونه کې به وره. یو شمیر قبایلی مشران وایي ک اف سی آر قانون ختم شي او د پښتونخوا صوبې سره فاټا شامل شي نو قبایلیان به خپلواکي ترلاسه کړي.
صوبې قسم کې دلونه تا فائدې شته نقصانات نشته. څوک یې چې تا جرګه ختم کیږي وخت دې ملکن پښتانه دي فاټا نه فاټا شي ویلې چې ته خو مطلب ته موږ نه خو پښتانه دي چې ته جرګه ختم نشو، رسم به ختم نشو، رواج ختم نشو.
د خیبر پښتونخوا حکومت 1200 زلزله ځپلو ضلعو کې د مرستو لړۍ پیل کړې ده او بل راپور مو دی چې مبارز سیاستوال افضل خان لالا پرون په بره درشخیل سوات کې خاورو ته وسپارل شو. خلک ته هغه ښه یادوي.
پښتانه چې څومره دي، د یو ډېر لوی سړي، د یو ډېر ښه اخلاصمند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو او د ډېر یو پښتون سړي نه چې همیشه لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند سر کړی.
قبایلی سیمو کې جنگونو هنرمندان څومره اغیزمن کړي په دې موضوع هم راپور لرو. بلوچستان کې د ټرکونو ډرایوران لغلو سر ټکوي.
پر دې هر روډ باندې دا شپه نشته چې موږ د ټرکانو والا ته د غله نه درځي او دغه شاعران چې دا بالکل د شپې ورته پر قابل نه دي زموږ ټرکان د شپې ولاړ دي.
نور راپورونه هم لرو را سره اوسه. قبایلی سیمې د خپلواک حیثیت لري ل مرکز سره د تړلې پاتې شي او کډ خیبر پښتونخوا صوبې سره د زم کړ شي. دا باسونه لتیر سمهاله روان دي. پرون هم د جمرود په شاکس کې د قبایلو د حقونو په نامه یو کانفرنس وشو. د غونډې ویناوال وویل دوی د اف سی آر قانون ختمول غواړي او د دې خبرې طرفدار دي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره یو ځای شي. فرهاد شنواره له خیبر.
د اتوار پورز د خیبر جنسینا د پارلیمان غړو لخوا په جمرود شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه یو لوی غونډه را جوړه کړې شوې و چې د قبایلی سیمو نه منتخب شو د کمی اسمبلی غړو، سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او زده کوونکو پکې په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته او دوی د پاکستان په کمی اسمبلی کې د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره وړاندې کړی شوی بل حمایت وکړ او د اف سی آر نظام د ختمولو غوښتنه یې وکړه. په دې مهال د کرمی جنسینا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توری په خپله وینا کې وویل
صوبی قسم کې دلونه تا فائدې شته نقصانات نشته، څوک یې چې تا جرګه ختم کیږي ورسه دې ملکن پښتانه دي فاټه نه پاټه شوي دی چې ته خو مطلب مونږ نه ښه پښتانه دي چې ته جرګه ختم نه شوه، رسم پرې ختم نه شو، رواج ختم نه شو.
د دغې غونډې په وخت د پاکستان پیپلز ګوند او د فاټه سیاسي اتحاد یو مشر اخونزاده چټان وویل
منګه د هر قومي مشر ساو د مذهبي مشر سره ډیسکس کړي چې منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره نه دا فارموله جوړه کړي ده. آیا دې کې د دې ملک د دې ولس د دې خاورې یا د قبایلو یا د قبایلو د مستقبل څه نقصان شته؟ نو زما ورونو هر ځای نه موږ ته د تسلي بخش جواب میلاو شوی دی چې دا ډیره کامیابه فارموله ده.
د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه را جوړ شوې غونډې کوربه او د فاټا پارلماني لیډر شاجي ګل پردي هم په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
اوس ماوري قبایله ده ټول طبیعي چې نظم دغه شانته په سلالت کې وخت روم زنم دغه شانته غلام خو بیا ټیپتو او کوي چې نه زه هم دغه شانته حقوق غواړم چې څنګه نورو پاکستانیانو وي، نو بیا راو چا سره خپل حق لا او د خپل حق لا چې په کوم ځای کې زه غواړم چې زه سلو غواړم چې ته زر موجود وي، چې زه زر غواړم چې ته یو لاک موجود وي.
د دغه غونډې په اخر کې قبایلی وکیل او قانون پوه اجاز مومند مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نو زما په خیال چې نن مونږ دا وکتله چې د بل د پیش کېدو نه پس چې د پدې کې څومره حمایت راغې او نن دې جلسې دا خبره ثابته کړله چې زه خدا ګڼم چې د نن نه چکم دی نه په فاټا کې اف سی آر ختم، پولیټیکل اډمنستریشن ان شاء الله ختم دی. په 14 تاریخ باندې به یو عظیم الشانه قبایلی قافله روانېږي اسلام آباد ته او د پارلیمنت مخې ته به کینی او هغوی به خپل حق غواړي.
یاد دی وی چې سمو د مخ کې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد یې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول دي. خو بیا د قبایلی سیمو ځینې قومي مشران د دغې بل مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د 1200 زلزله ځپلو ضلعو د خلکو سره د مرستې په موخه د 3 عربو روپو اعلان کړی دی. د صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي وای په ټولو متاثره شوو ضلعو کې د مرستې لپاره ځایونه ټاکل شوي چېرته چې د خلکو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د اکتوبر د 24 نیټې زلزلې په خیبر پښتونخوا کې زرګونه کورنۍ متاثره کړې دي. تفصیل پېښوره د شبیر جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت ویلی چې زلزله ځپلو 1200 لپاره 3 ارب روپے امدادي پنګه جاری کړی دا چې زلزلي انتظامی په لاس با په دغه اغزمنو کې ویشل شي. دوی تر پیسو ورکول عمل د وړاندې نه شروع کړی شوی دی او ډېر زر با هر یو اغزمن ته په ټولو صوبه کې خپل موعظه ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سواد سیمه سره تعلق لرونکي دا خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړی امجد علي مشال لیړو ته ویل چې دغه پنګه ورکول لپاره په هر اغزمنه شوی ضلعه کې سرکاري بانک یا نېشنل بانک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شوی دی او د هغه ځینه به ټولو اغزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کیږي.
تین ارب روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړي دي، نو د هغې عملي طور چې کم کسان په دې ډیزاستر کې مړي، نو هغې کې پخپله باندې مونږ چیکونه ورکړي دي کسان له پرون او بله ورځ. انشاءالله زخمیان ته په دې هفته کې دننه دننه د هغو معاوضه ملاو شي او چې کم د چا کورونه فلي ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاری دی، چا پارشل ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاری دی. انشاءالله مونږ کوشش کوو چې دې منتھ کې چې دی مونږ دا خلک کمپنسیټ کړو.
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پوځ او ضلعي انتظامیې سره په مرسته باندې دوی خپلې هڅې شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک ژوبل شوي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي. او تمه څرګنده کړه چې رپنګې او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سرته ورسوي.
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د دې شهر ډسټرکټ د ډي سي انډر، نو انشاءالله هغه کې به کمیټي هغه باقاعده خبره کړه د بینک تر طرفه نیشنل بینک نه باغو ته چکونه ملويږي او ډیټا چې کوم ده نو هغه مونږ کلکټ کوو او زموږ ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي ټینټ او پټوار والے دي تحصیل والے، نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغه ته باقاعده د هغه په اکاونټ باندې چې پیسې دي.
د پامل دا چې تیر جارت پورز د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د پیښور او بیا د زلزله زپلو نور سیمو په دوره باندې د دغه اغیزمنو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه وي د مړو شو کسانو خپل خپلوانو ته 6 لک روپۍ، ژوبل لپاره 2 لک روپۍ او د چا چې کور ړنګ شوی دی هغوی لپاره هم 2 لک روپۍ اعلان شوی دی. دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پختونخوا او افاقي حکومت اوږه په اوږه یو بل سره مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د اکتوبر د 24 نیټې زلزلې د خیبر پښتونخوا د خاري سیمو ترڅنګ د قبایلي سیمو خلک هم غیزمن کړی دی. په کورم ایجنسی کې د زلزلې نه د متاثر شو کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یو سروې پیل شوی ده. د پولیټیکل انتظامی تر مخه دغه سروې یوازې د هغو کسانو لپاره ده چې د تیرې زلزلې له امله کورونو ته تاوان رسیدلی دی. خو د سیمې خلک وایي چې د کورونو ترڅنګ د دوی ته دوکانونو او مارکیټونو ته هم تاوان رسیدلی دی. حکومت دې لوري ته هم پام وکړي. زموږ همکار طارق اورکزی له سیمې نه راپور لري.
پکورم ایجنسی کې زلزلې متاثره کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یو سروې شروع شوه ده. پولیټیکل انتظامی تر مخه د هفته ورځې نه شروع شوی دغه سروې کې تر اوسه د 10 زیات کورونه داسې مخې ته راغلي دي چې هغوی ته سخت زیان رسیدلی دی. انتظامی چارواکي تحصیلدار محمد ریاض مشال لډیو توای په سیمه کې سروې به د نومبر میاشتې 3 نیټې پورې جاری وي او زیاتوي چې دغه سروې یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تیرې زلزلې له امله کورونه نقصان شوي دي.
سی ان ډبلیو والا، ایجوکیشن والا، سره دا ایلډر سایډ نه یو نمائندې، زمونږ د پولیټیکل اډمنستریشن سایډ نه زیمه، زمونږ سره دا آرمی یا دا ایف سی چې کوم ځای کې دی ډیپلایمنت، زمونږ سره دا ایف سی نمائندې راسته دي صوبیدار صاحب. نو فیل حال چې کوم کورونه یا خو کچه دي، نو ماشاءالله لکه یو لکه به بالکل پارشل به کیږي، دو لکه به 2 لک کې به کم کمپلیټ دی به کیږي.
فضل رحمان په نامه د منځنی کور مې یو ځای کس مشال رډیو ته وایي 3 اکتوبر د زلزلې وروسته دلته خلک بلا سر او سامان پراته دي او نه د سر د سایه لپاره چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سره سه امداد شوی دی. دی وایي داسې خلک شته چې امداد ته ضرورت دی خو د سروې ټیمان ورته نه در رسیدلی، نو پکار دی چې هغه کسان د پامه ونه وستل شي.
سروې خو زموږ په علاقې کې شروع شو خو لږه لیټ شروع شوله. سنډر ګروم کې په خاص کار پړه چمکنی کې په تابه کې کړه ده، په بازو کې کړه ده، په وی داری کې کړه ده، په کمل بازو کې کړه ده، په مختلف مختلف مخرانه کې کړه ده، په ټول لپو کې کورونا لکه زیات تر خراب شي دي. ملک را ډیمانډ بیا کوو پوه چې کوم کورونا پر شي دغه لپاره سروي وکړای شي.
په دې سروي کې هغه کسان شامل نه دي چې د چا دکانونو او یا مارکیټونو ته نقصان رسیدلی دی. وزیر حاجی بنامه د سادې سیمې یو دکاندار مشال لډیو بلارې د حکومت غوښتنه وکړه چې دوی سره د هم مرسته وشي.
حکومت دا اعلان کړی چې څو کوټې ورزلی وي، څو ورزلی وي دا شو دې شو او ته مو مرسته کو کومه دا رسیدلی سیارا دا دکانو ته غنه کیږي، دکانو ته هم تک غیر رسیدلی دی. سروې کې واشول شي او ته خپل معاوضه سوره مناسب وي او شي.
په دې اړه تحصیلدار محمد ریاض وايي پولیټیکل انتظامیا کوشش کوي چې هغه دکاندارانو سره هم مرسته وکړي چې کوم ته زلزلې نقصان رسولی دی.
فی الحال هجي مونږ سره لکه هاوسز والا کوم سروې دا غده، نو ان شاء الله چې څنګه حکومت سپالیسی جوړه کړي د شابز باره کې هغه باندې مونږ عمل درآمد کوو. خو فی الحال هغه مونږ پر ریکارډ راوستي دي، هغه کې مونږ ریپورټ سی فای ډی اس ډی اس ار وغیرہ کړی پر ریکارډ هم راوستي دي چې برنه سپالیسی جوړه شي ان شاء الله غي ته ملويږي برنه شي پالیسی جوړه شي.
اکتوبر په 3 منټه په کورما کې زلزلې خلکو ته سخت مالی تاوانونه اړولې دي. معلوماتو تر مخه په سیمه کې د راغلي زلزلې له کبله تر ټولو زیات تاوانونه په منځني کورما کې شوې دي. طارق اورکزی، مشال رادیو، کورما ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوا یو ویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2013 1450 1380 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شي.
مبارز سیاستوال افضل خان لالا پرون مازیګر د سواد په بره درشخیله کې د دوی په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې پر مهال د بیلابیلو ګوندونو مشران او د خان پلویان موجود وو. نوموړی هم پرون د ورپېخې ناروغۍ له کبله د راولپنډۍ په یو روغتون کې ومړ. د ده عمر یو کم 90 کاله و. نن د هغه د فاتحې مراسم د هغه په حجره کې ترسره کیږي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې.
نوامی نیشنل ګوند مشر سیاستدان افضل خان لالا جنازه په مټه درشخیله کې ادا کړه شو چې پکې د عوامی نیشنل ګوند مشرانو غلام احمد بلور، حاجی عادل، د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام، د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی محب الله، د فوز اعلی چارواکو او تقریبا د هرې پارټۍ مقامی مشرانو بشمول په زرګونو خلقو ګډون وکړو. افضل خان لاله خپل کلی درشخیله کې خاورو ته اوس پارلی شو. د افضل خان لاله په اړه جنازې ته راغلی باز تنانو دوی ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دلته د قومي سیاسي اختیار دپاره جدوجهد کوو. په دې لار کې د جیلونه هم تیر کړي دي ستړي هم کړي دي چې هغې ته به ټول خلک چې کوم دی په ډېر درنه سترګه ګوري هغې به دې یادېږي. او انشاءالله دا کمې خبرې چې دوی کولې یا زموږ نورو مشرانو کولې دا د پښتون قوم ضرورت دی او یقینا پښتنې میندې به داسې بچي پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي.
دغه رنګه د مسلم لیګ یو مقامي مشر او د کابل تحصیل کونسلر فیروز شاه اډوکیټ وایي
او زموږ ټول خاص کر پښتانه چې څومره دي د یو ډېر لوی سړي د یو ډېر ښه اخلاصمند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو او د ډېر یو پښتون سړي نه چې همیش لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند صرف کړی.
سواد کې د بیلابیلو دستورو ټولنو یو فعال غړی شوکت شرار هم د افضل خان لالا په اړه زیاتوي
د مرګ باندې یقینا چې د سواد او د دې خطې په حواله سره یو ډېره لویه خلا پیدا شولې چې د هغه کسو چې د ریاست سره هم خبره کوله په ولس کې د یو احترام د خبرې ته د قدر په نظر باندې کتل کېدو نو بل څوک داسې د فوري تور نه هم چې هغه ازي وخت نو یقین دي دا ډیره زیاته خلک د خدای پاک ولا تجنت ورکی.
د افضل خان لالا وراره ډاکټر نعیم وایي چې خان لالا په خاندان کې یو ډیر مینناک انسان وو او دوی خاندان ته د هغه مرګ درون خفګان رسولې دي.
د خان لالا په وفات باندې خو یو ډیر لوی خلا پیدا شو دا نه چې واد د منګ د کوړمې یا د منګ د خاندان خو زما په خلکو ټول پښتنو ځکه چې ټول پښتنو اواز کوو نو بنیادی نقصان خو به منګ ته ورسېږي ځکه چې منګ خاندان او بیا د ټول پښتانه په دې باندې سرتور شو بلکې زه به دا وایم چې مخکې ورځو کې د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې کولې نو بیا چې ما ته کاردې نه وروسته سره خبرو دا خو ما جزه کوربه ما زبره کوربه په حیثیت خبره کوم چونکه د ټول پښتون د پښتون قومي وحدت خبره کوله د یو دغه د کړه چې پښتون قام یو شي پښتون خلک یو شي د خاورې یو شي.
د افضل خان لالا یو نامسای چې د پېشي په دغه سره ډاکټر ده وایي چې خان لالا د خزو تعلیم ډیر ضروری ګڼلو او د پښتنو جنکو په تعلیم یې ډیر زور ورکوه.
خان بابا د ماشومان سره زنانو سره او د مغینا علاوه کوم چې د کور مشرانو د هر چا سره یو بیل رشته و دا غو د تعلیم باندې سپیشلی په جنکو په تعلیم باندې ډیر زیات زور اچولی دی. کله چې هغه په جرمني کې و
د محمد افضل خان لالا لاسنیوا دا وخت د تاثیر مټي برد لشخیله کې د افضل خان لالا په حجره کې روانه ده چې ورته په ډیر ګنش میرا سره خلق ورزي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
هلته په ننګرهار کې هم فرهنګیان او قلموال د افضل خان لالا په مړینه غمجن دي. په جلال آباد کې د مشال لاډیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه له څو تنو سره خبرې کړې او موږ ته یې دا راپور رسولی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم افضل خان لالا په سیاسي فرهنګي او ټولنیز ډګر کې د یو لارښود مشر په څیر یاد کړ او وی ویل چې د هغه مړینه به تر ډیره جبران نشي.
افضل خان لالا هم سیاسي مبارزه کړې او هم فرهنګي د هغه لوی شخصیتو چې د پښتون قوم د سربلندۍ لپاره لوی لوی سیمینارونه جوړ کړی دي او دغه شان نشریات لرلو کتابونه چاپ کړی دي. دا هغه ژوند ډیر ابعاد درلودل او په خپل چاپیریال کې ډیر سره نغښتیو چې دا د فرهنګ دایره نن بیرون نو د سیاست نن بیرون نو د اجتماعیت نن بیرون نو ځکه دا یو جرګمار شخصیت او دا یو قومي لیډر و. ډیر لوی لوی مؤسسات د وجود کې راټولو زه فکر کوم دا یو څیره او دا یو شخصیت بیا مونږ دریغه کتر ډیره پوری ومومو.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد محمد داوود وفا وایي چې افضل خان لالا د پښتون قوم د یووالي لپاره اوږده کلونه مبارزه کړي او په دې لار کې د هیڅ ډول ستونزو پروا نه ده ساتلې.
افضل خان لالا د پښتنو د قومي وحدت کلک پلوی و لرو بر پښتانه د په وفات باندې د زړه له کومې نه غمجن دي. د پښتنو د قومي یووالي لپاره نیمه پیړۍ هلې ځلې کړې دي هڅې کړې دي. په دې لاره کې د بندیزونو ستونزو کړاوونو او حتی جیلونو پروا نه ده ساتلې. افضل خان لالا د پښتنو په قومي مشرانو کې دستوري حیثیت لري. خدای دې وکړي چې د فکر ملګري د ارمانونه ژوندي وساتي او د دل لپاره هغه څه چې پکار دی هغه سه مبارزه وکي.
افغان انزورګر حمد الله ارباب چې د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره د خپل هنر لاره مبارزه کوي د افضل خان لاله مړینې غمجن کړي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
افضل خان لاله یو د هغه پښتنو مشرانو چې د بادشاه خان بابا سره هغه د ځوانۍ نه لکه په مبارزه کې شامل و. د عدم تشدد د پښتون د تعلیم د خیر ښېګڼې د ولسونو د یو ځای کولو افضل خان لاله تشه به ډېره په مشکله ډکه شي، ځکه چې اوس کوم دغه فکري بدلون منفي لوري ته روان دی. زموږ دپاره دا یو غټ چیلنج دی، خاص کر د پښتنو دپاره، چې هغه به تل په خپلو خبرو کې دا ذکر کوو چې دا د فرنګیانو د وخت نه دغه یو دسیسه جوړه شوه. پښتون خان په څو برخو شو د دغه وجود د راټولولو لپاره هغه نسل کېدونکو هلې ځلې وکړي، هغه فکر مونږ ته پریښی دی.
افضل خان لاله په 1968 میلادي کال په سوات کې زیږیدلی و او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه یې د 90 کلونو په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په پیښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ ځینې ډیپلوماټان وایي چې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت به په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له سندرغاړې وږمې سره د هغې د درملنې لپاره یو اندازه پیسې مرسته وکړي. دوی په دا په داسې حال کې دا خبره کړې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې وږمه اوس مهال د پیښور په یو روغتون کې د رنس پر بستر پرته ده. د افغان قونسلګرۍ پلاوي دا څرګندونې په روغتون کې د وږمې د لیدنې پر مهال کړې. زموږ همکار ذبیح الله شفق له پیښوره راپور لري.
په خبر پختونخوا کې د افغان قونسلګری ډیپلوماټان وایي د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له رنځوري سندرغاړي وګمې سره د هغې د درملنې لپاره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي وګمه له تېرې سیمو د رئیس د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو دولتي روغتون لیډي ریډنګ کې د رنځ پر بستر پرته ده او درملنه یې روانه ده. وګمه چې لاره د خبر پښتونخوا د صوابي اوسیدونکو ده، شاوخوا 23 کلونه مخکې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتی او د خپل زړه راښکونکي او دردونکي غږ له امله د هنر میدان ته تر راوتو وروسته په ډېر لږ وخت کې په لر یو برې پښتونخوا کې زرګونه مینوال پیدا کړي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د افغان قونسلګرۍ یو پلاوي چې تېره ورځ د وږمې پښتون ته ورغلی او له هغې سره د یوې اندازې مرستې ژمنه وکړه. د پېښور په قونسلګرۍ کې د افغانستان د کلتوري خونې مسؤول عبدالباقي صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر چې مخکې مو غوښته چې د دې پښتنې لپاره درای شم، خو لږ څه دغه په مخکېنۍ زلزله نو بعد خبرې پیدا شو چې دغه موضوع لږ څه وروسته واچوه. نو بیا زموږ مشر عبدالباري جهاني چې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ده، د هغه ماته ویل چې موږ مخته دې ته به ځي، دې نه به پښتو پښتنه کوي او دې به وعده کوي چې موږ په راتلونکي سوره د کیبه د سبا مونږه هغه لازم مرسته چې ورته تر نظر کې نیول شوې ده د دې په ورکل شي او د دې په علاج کې ولاګول شي.
په خیبر پښتونخوا کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسف زی بیا د افغانستان او خیبر پښتونخوا پر حکومتونو غږ کوي چې د پښتو هنرمندانو د لاسنیو لپاره د لاغوي سره د اړتیا په مهال لازم مرستې وکړي.
په دغه حالتونو کې دواړه لروبر پښتنو ته خصوصا دواړه حکومتونو ته دا په کار ده چې دغه هنرمندانو چې د پښتو ژبې لپاره ډېر زیات خدمتونه کړي د هغې ته باید پښتنه وشي، مالي مرستې ورسره وشي.
د وږمې خاوند لیاقت خان له ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مننه وکړه او ویل چې تر دې دمه ورسره د خیبر پښتونخوا اعلی چارواکو د مرستو په لړ کې یوازې ژمنې کړې دي.
زه ډېر مشکور یم چې دې راغلل او دې راغلل مونږ د عزت راکړو او زما دا دوا ده چې الله دې افغانستان کې د الله رب العزت د خپل عزت د خاطره د خپل جال او جلال د خاطره افغانستان کې امن راولي. افغانستان زما د بابا وطن دی، به الی لرم چې ما سره څنګه دې راغلل، ما سره به د افغان حکومت څنګه چې نن زما د وږمې پښتنه په هسپتال کې وکړه دغه شنډه به ان شاء الله په ژوند کې په نورو موکوم زموږ ته پوس کې.
د یادونه ورته چې سندرغاړي وګمې سورځ وړاندې لا د رډو سره په مرکه کې ویلیو چې د ناروغتیا پر مهال د یو څو سندرغاړو پرته چا پښتنه نه کړې او د کورنۍ غړو یې بعد خبر پښتونخوا د اطلاعاتو کلتور وزارت ته شکایت کاوه چې لا هم د وګمې د درملنې لپاره اعلان شوی مرسته نه ده ورکړې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو دولس نیمې بجې کیدونکې دي. په پوره دولس نیمو بجو به د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو. تر هغې وروسته مطبوعاتو ته کتنه کوو او بیا راپورونه هم راسره دي.
د قبایلي سیمو سیاسي، مدني او پارلماني مشرانو ویلي دي چې د روانې میاشتې په 14مه نیټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناسته کوي. تېره ورځ د خیبر قبایلي سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړه شوې غونډه کې دا پریکړه وشوه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د دلدلي د پلو سره د مرستو لپاره یې د 3 ارب روپۍ جاري کړي چې د یادې سبې په 2 ورځو ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغیزمنو خلکو ته ورکولی شي. د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو پرون ترسره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې وستایلې او هغه یې د خپل ګوند د بریا مرسته وبلله. په سلو کې د 90% رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د سکم 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. د پخوانی مشرقي جرمني د حکومت یو لړکوړي چارواکي ګوانتر شابوفسکي چې د مشرقي او مغربي جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانیستو اعلان یې کړی و پرون د 14 کالو په عمر کې مړ شو. د شابوفسکي میرمنې ارینا شابوفسکي د جرمني خبري اجانس ډی پی ای ته وویل نوموړي پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې سا ورکړه. د تیرې میاشتې په 1 ډسمبر نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غورځېدو په پلټنو کې شامل یو لړپوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته ترې څرګندېږي دغه الوتکه په هوا کې ټوټې شوه. اسلامي دولت وسله والا ډله دعوه کوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکوونکي سره د خپل یو ملګري وژلې ده چې دغه ډلې پر ضد یې مبارزه کوله. د یادې ډلې لخوا نن په یو خبر شوی بیان کې دعوه شوې ده چې دوی د تیرې میاشتې په 1 ډسمبر نیټه د ترکی په سان العرفه سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی ده.
دا مجید بابر چې تاسو ته د دې محل مهم لند خبرونه وړاندې کړو. اوریدونکو د خبرونه په دینی مای کې مهم راپورونه را سره دي. یو راپور په کې ده هم دی چې د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې په قبایلي سیمو کې په هنرمندانو باندې ستیر شول. دا راپور به وروسته اورې خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پایل له کورنۍ ورځپاڼو زموږ همکار احمد الله پاکستاني ورځپاڼې لوستي او تاسو سره هم شریکوي چې نن دغه ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي.
وحدت ورسپانې خپل اداریا په پنجاب او سند صوبو کې بلدیاتی انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې دوانو صوبو کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړۍ مرحله کې انخطو، ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات نور جوبل شوي دي. ورسپانې لیکي چې 3 میاشتې وړاندې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتی انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړیګړې د پیښو درامینځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سند کې د راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورسپانه لیکي چې سند او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړیګړې کمی پیښې رامنځته شوې دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې به په خپل د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورسپانه په اخیره کې کی چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتی انتخاباتو دراتونکو پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتی تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنگ ورسپانې خپل اداریا په ملک کې د پېټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې حکومت د خالی پورز د نومبر میاشتې لپاره د پېټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزل په نرخ کې 1 روپۍ 15 اویا پیسې لیټر په سر اضافه وکړه. ورسپانه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې څومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې لوج د پټرول نرخ اوچت کړي. خو د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورس په ورس اضافه روانه ده. نو حکومت په قامی خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پټرول نرخ اوچت کړي. ورسپانه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ لوج پریشان دي او د تیلو نرخ اوچتې دوه سره په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي. نو حکومت لپکار دي چې په اولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې څو واره کمی وکړه شو خو اولس ته هیڅ خاص ګټه ونه رسیده. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورسپانه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام اولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي. د سره سره صنعتونو ته ورکړې شوې مراعات د دې خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیات نه زیاته فائده دی اولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ټایمز رسپانې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان او سعودي عربستان د ګډو هڅو په اړه د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل شریف پر وروستیو سرګندونو لیکنه خبره کړې. بل پلو د امریکا غږ ویب پاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د زیاتېدونکو نفوس موضوع راخیستې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د خلیج ټایمز رسپانې په لیکنه کې د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغسل شوې چې ویلي دی د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکې ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي د څرګندونې د پاکستان جیلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د کامی مرکز د لیدنې پر مهال کړې. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یو ګډ تربیتي پروګرام پایغونډې ته میلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکاره کړ چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به اخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ځان ته ځای جوړ کړی غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بېدردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سفر بوخت دی. نوموړي پرون په سمرقند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغانستان او منځنۍ اسیا امنیت امریکا ته مهم دی. احمد تکل په دې موضوع راپور لري.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پویګو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځنی سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره هم درز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکا په کانګرس کې نیوکه وشوه چې د اوباما ضعیفه پالیسی په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بل خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وخی چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یو نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجون د سرنست دا
غلط پیمیر چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخفل فل او غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د ایکسپریس ټریبن رسپانه لیکي پاکستان او چین د کاشغر ناګوادر پورې د اقتصادي لارې د امنیت په اړه په یو جامع او تفصیلی منصوبه بندي باندې سلا شوی چې په کې به د 3000 کیلومتر اوږدې دغه لارې د حفاظت لپاره په زورګونو امنیتي کارکونکو په کار ګمارل کیږي. د دې لیکنې مهمه برخه د تا منور شاوړند کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو امنیتي چارواکي د خلیلي کې چین او پاکستان 13 میاشتې یوې غونډې په ترڅ کې په یو داسې جامع امنیتي پلان سلا شوې چې تر مخه به د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د حفاظت لپاره 2000 امنیتي اهلکار پر ځای کول کیږي چې دا راز د خواوشا 200 او لس لویو او وړو منصوبو د سباندې 1400 چینی کارکونکو حفاظت یقیني کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې امنیتي ګامونو کې بعد چین 1500 اهلکار هم برخه اخلي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د پروجیکټ مشر ریټایرډ میجر جنرال ظاهر شاه وای د چین حکومت د پاکستان لاړه د ورستي امنیتي پلان نه ډیر مطمئن دي. ورځپاڼه د پاکستان د داخله چارو د وزارت په حواله لیکي چې د دې پلان تر مخه به د امنیتي ادارو زیاتره کارکونکي د کاشغر گوادر په لارې په بلوچستان صوبه کې پر ځای کول کیږي. دا راځيات وزارت ویلي چې د گوادر بندر د حفاظت لپاره به د سرحدي او سمندري ځواکونو اسکر هم ټاکل کیږي او دا چې د دې ټولې امنیتي منسوبې لپاره به د یو حاضر سرویس میجر جنرال په مشرۍ ځانګړي ځواک جوړیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دې منسوبې په لړ کې وړاندیز کړی چې د چین نه ورغلي ټول کارکونکي به د خپل حفاظت لپاره د شناختی کارډونو د قامي ادارې نادرا سره ځان رجستر کوي. د یاد وزارت یو کارکونکي د نوم نه ښودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ته ویلي د نادرا سره د رجستریشن د لارې به په هیواد کې ټولې امنیتي او استخباراتي ادارې د چینی وګړو د امنیت لپاره همکاري کوي، ځکه چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منسوبه د پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري او په دې لړ کې هیڅ ډول غفلت کول نه غواړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتہ د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر ونی د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پاکستانی مجله نیوز آن سنډے لیکي په تیر سمحال کې د مذهبي تنگ نظرۍ لوجي په پاکستان، افغانستان، هند او شام کې مذهبي عبادت ځایونه نړول شوې دي. د دغه مقالې نور مهم ټکي له مجید بابر اورو.
پاکستانی مجله نیوز آن سنډے په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په بامیانو کې د بودا د مجسمې تباهي، په هند کې د بابري جماعت ویجاړول، په پېښور کې په یو کلیسا ځانمرګي بمی برید او د شام په پالمیرا ښار کې لرغوني آثار په بمونو الوزول ټول هغه واقعیات دي چې تر شا یې د مذهبي سختدریځۍ سوچ و. د مجلې په خبره کله چې د مذهب په نامه سوچ د سختدریځۍ بڼه ومومي، نو بیا نورو مذهبونو او مسلکونو لپاره د برداشت رویه کم شي، ځکه دغه ټولو واقعیاتو کې یو خبره مشترکه ده او هغه دا چې دا ځایونه چې ویجاړ کړل شول د یو نه یو مذهب د منلو والا لپاره مقدس وو او ویجاړولو والا په ارادي توګه غوښتل چې د هغوی مذهبي احساسات وځپي. مقاله زیاتوي چې پاکستانی تاریخ د دا ډول واقعیاتونو ډک پروت دی، د مذهبي سیمبولونو په لویه کچه د تباهي شروعات په 1947 کال کې د بری صغیر پاک او هند تقسیمې دونه پیل شول او زیاتواله پکې په 1992 کال کې د هندو سخت دریزو لخوا په نوې دلی کې د بابري جماعت ته ویجاړولونه پس راخلو. د مجلې په خبره په 1947 کال کې د موجوده پاکستان داسې خار او سیمه نه و چرته چې د هندوانو مندرونه او د سکانو ګوردوارې نه وي، خو کله چې د دغو سیمو هندوان او سکان هند ته کړه شول نو د دغو مندرونو او عبادت ځایونو په لویه کچه د ورانولو ترڅنګ په ځمکوي قبضه وشولې. مقاله کې راغلي چې په نوې دلی کې د بابري جماعت د ورانولو مقصد دا و چې په هند کې میشت مسلمانانو ته دا پیغام ورکړل شي چې هند یوازې د هندوانو دی او د بل مذهب پیروکار دی، دغه هیواد کې ځان پردی ګڼي. او بیا موږ وکتو چې همدا ډول رویه په پاکستان کې هم رابرسېره شوه او د هندوانو عبادت ځایونه لمهنده یوړل شول. د دې مقالې لیکوال اشتیاق احمد ګوندل د خپلې سیمې د پنجاب د بادشاه پور ضلع خبرې لیکي چې د تقسیم هند پر وخت کسه هم د دوی په سیمه کې کومه د تشدد پیښه نه رامنځته شوې، خو چې کله هندوانو او سکانو کړې وکړې نو په منډی بهاودین کې یو لوی ګوردوارا په جماعت بدل کړل شو.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبه زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډې وته وای یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجې بلوچستان ایالت کې د ټرکونو مالکان او ډرایوران شکایت کوي چې د لارو په اوږدو کې نامعلومه کسان د دوی مخې ته درېږي، د ټرکونو ډرایوران تختوي او بیا یې د تاوان په بدل کې پرېږدي. دوی د حکومت نه د سر او مال د حفاظت غوښتنه کوي. زموږ همکار نیاز موسی خیل له کوټې راپور لري.
بلوچستان کې د ټرکانو او ترانسپورت اتحادیې جنرال سیکرټر عزیز الله مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ټرکانو ډرایوران نږدې د صوبې پر هر لوی لار د ناامنۍ له پیښو سره مخامخ دي.
پر دې هر روډ باندې دا شپه نشته چې زموږ د ټرکانو والا ته د غل نه درېږي او دغه شاعراوي چې دا بالکل د شپې چپر کابل نه دي. زموږ ټرکان د شپې ولاړ دي، ویل چې ارزګي دا کسان د غل دي اغوا کېدن دي. نو دا شي په وار نه دي، په سلوار باندې یعنی په پلاسو باندې زموږ غوښ کشي زموږ د ډرایوران یعنی چې په سخت به دردي سره چې هغه یو ځای یو 15 روپۍ په باډي کې ځای په ټکر کې د غلو د لاسه، لیکن هغه مجبور یې هغه شي دوی ته پلاس ور.
د ټرکانو اتحادیې صدر نور احمد کاکړ په دغه اړه ویل
ډرایورانو اغوا ده، د ګاډیانو اغلا ده، بتخوري ده، خاص کر سیوی او دغه ایریا باندې ډاډر پر دې ایریا باندې خدمت په سوو ډرایورانو اغوا سره او بیا تقریبا 50% ډرایوران چې کم دي نه هغه برته مش په تاوان سره دخ کړی دی خلاص کړی.
د ټرکانو اتحادیې جنرال سیکرټر عزیز الله مختوای چې د کومې پیښې په صورت کې حکومت مرسته ورسره کوي خو هغه ډیره لږوي.
چې ګاډي وسزل شي داغه د پاره 100,000 روپۍ دي او کډر ور مور شي داغه د پاره 100,000 روپۍ دي، لیکن ته د اندازې ولګي او ګاډي چې په 1,20,000,000 1,40,000,000 باندې خص کی، لیکن بهرال به هم یو ترپی کې هغه د مالګي مقدار یعنی په ورو کې د مالګي مقدار تاون د دوی د مور سره ست په داسې مسله کې چې هغه ګاډي وسوځي یا ډرایور مور شي هغه نوم د هغه پروسس کې چې چلای په دې کې د شپږ میاشتې نور ولګي متواتر به سړی په دې پسې د دفتران چکرونه ولګي.
د ټرک ډرایورانو په وړاندې د ناامنۍ پیښو ستونزې مې د بلوچستان د ترانسپورت محکمې صوبایي سیکرټر عبدالخالق مندوخیل مخې ته کښېښوله. نو نوموړي په اړه وویل
موږ صوبایي منسټر جابر خان مندوخیل صاحب په دې عبارت کې ډېر سټیانی لرزلي دي، متعلقه کمشنرانو ته او د کمشنر صاحبانو ته او د شیانو ته چې هغه په دې عمل درآمد وي چې سکورټي دې پرووایي.
په بلوچستان کې د ټرکانو او ترانسپورت اتحادیې وایي چې که حکومت په صوبه کې کاروبار او تجارت ته وده ورکول غواړي نو په دغه اړه پکار ده چې ټرک ډرایورانو ته دې ټینګ امنیت یقیني کړي.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي کارپوهان او هنرمندان وایي د تیرو 1400 کلونو نامنۍ د دغو سیمو د ټولنې کلتوري اړخ ته تر ټولو زیات تاوان رسولی دی. هنرمندان زوریدلی او کړیدلی دي او هنر ته تاوان رسیدلی دی. د مشال رادیو همکار مجید بابر په دې موضوع راپور جوړ کړی.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د تیرو 1400 کالونو روانې نامنۍ که یو خوا د ټولنیز ژوند نور اړخونه اغیزمن کړي دي، نو د دغو سیمو سره د تعلق لرونکو هنرمندانو په خبره کلتوري او هنري اړخونه یې هم ډېر ځپلي دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سندرغاړی عبدالرحمن دربخیل وایي چې په 2008 کال کې کله وسلوالو د ځایي هنرمندانو د موسیقۍ اوزارونه مات او وسوځول، نو د هغه لپاره د دینه بل لار نه وه چې کور او کلی پرېږدي. هنرپوها او لیکوال پروفیسر محب وزیر وایي چې د دغو تیرو 1400 کالو کډوالۍ او بېکورۍ د قبایلي سیمو ځوان کول د خپلو روایتي کلتور نه ډېر لرې کړل، چې د ده په خبره دا یو داسې زیان دی چې ازاله یې ممکنه نه ده.
چې کله ځوانانو اتڼ کولو نو اکثر ځوانانو پکې اتڼ زده نه وي، او هغه اتڼ زده ځکه نه وي چې چونکې کلتور چې کم دی هغه د یو تسلسل سره راځي. چې کله په منځ کې تسلسل مات شي نو هغه کلتور بل نسل ته په صحیح توګه په سمه توګه نه راځي. نو دا یو چې کم دا د 1400 کالو چې کم بریک راغی دی ډېر زیات تاوان دا ورسولو چې مونږ د ډېرو رسمونو نه لاس ورکو. مونږ د کلیوالو سندرې هېرې شوې، زمون کلیوالې ګډاګانې هېرې شوې، خصوصا د زنانو په کلتوري هلو ځلو انتهایي بد اغېز مخې ته راغلی.
د راپورونو له مخې د قبایلي سیمو یو شمېر هنرمندانو یا خودویرې او یا د نورو حالاتو له وجې هنري هلې ځلې پرېښودې. عبدالرحمن درپخیل نه مو وپوښتل چې خپل کور کلی ملګري او خپلوان دې ولې د دې هنر لپاره پرېښول.
وتر خو په سوچ هم پاتې دی، هغه ټیم باندې پاتې ولې چې 2003 کې څنګه دا خلک راغلل
نو ما بس د خپل وطن نه هجرت وکړو. هغه وجه خدا هو چې موسیقي دا خوشیګانې او دا د خبرې مبرې خو بس نو هر څه ختم شول. نو بس موږ خو موسیقي زمونږ بس څه څه وایې لکه زمونږ د نونې بولې او زمونږ مواد بولې. نو بس موږ دا موسیقي دا او د موسیقۍ نه بغیر ما ژوند تېرې دونه
پروفیسر محب وزیر نمو وو پختل چې د قبایلی سیمو په روایتي سندرو کې بعد د لونګین پیزوان خال او زلفو کوم ذکر کېدو هغه اوس ولې نه تر سترګو کې
د هنري ادب یا د هنري کلچر برخه اوس نه دی پاتې شوی. مونږ اوس د بارود ذکر کوو، اوس مونږ د توپو د ټینکونو او د ډرون او د زمونږ په ټاپو کې هم باقاعده د ډرون خبرې کېږي. کچر ته مونږ پرامن سماج ته ځو نو ظاهره خبره ده چې بیا به جمالیاتي او کلتوري سیزونو ته مونږ واپس دیوای ول کېږي. او که هغه نه کېږي نو هم دغه جنگي مواد به زمونږ د شعر او د ادب او د هنر او د کلتور برخه وي.
پروفیسر محب وزیر زیاته کړه چې که یو خوا د دغو څوارلسو کالو دربدرۍ قبایلي ولس په کلتوري حوالو ډېر وځپل، خو بل خوا یې دوی د نوي او جدید ټکنالوژۍ سره هم آشنا کړل چې په کلتوري حواله ترې قبایلي ولس په راتلونکو وختونو کې ګټه پورته کولی شي.
او د مجید بابر د همدې راپور سره د خبرونې وروستۍ شیبو ته نږدې کیږو. د کمال مسجد په واسطه د سندره اوري او خپل قربان جیب امر ته اجازه ورکړي.
خوشانے دینا خلق دیر خوشی پاتینا ماں چنتا کا ڈے لوڑے جانا